السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرام نه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاری د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین په درې اړخیزه غونډه کې په طالبانو غږ وشو چې تاوتریخوالی کم کړي او بشردوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی ټاکل شوی. د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. دا د دریو مهمو غونډو د سلسلې وروستۍ غونډه ده. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی او د هغو راپورو په اړه ترې وضاحت غواړي چې د ټرمپ ادارې څنګه د روسیې د استخباراتو په وړاندې غبرګون وښود چې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټول هیواد کې ګرځبندیز عملي شي. پوره خبرونه ټاکل شوی. افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې به د ولسمشر محمد اشرف غنی تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکا چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد په دې اړه رسنیو ته وویل په دې ناسته کې به د تاوتریخوالي په کمولو، د بندیانو په تبادلې، د بین الافغاني خبرو په ژر پیل او له کرونا ویروس سره د مبارزې په خاطر د بشر دوستانه اوربند په ټینګښت باندې بحث وشي. افغانستان روانه اونۍ د سولې او اقتصادي پراختیا اړوند درې مهم کانفرنسونه درلودل چې له دې ډلې یو یې د دوشنبې په ورځ د جولای په شپږمه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د پیاوړتیا کانفرنس په نوم پای ته ورسید. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کانفرنس کې د ګاونډیو او سیمې شلو هیوادونو او دوو سازمانونو ګډون کړی و. د دې تر څنګ افغانستان له چین او پاکستان سره د ستراتیژیک ډیالوګ په نوم کانفرنس پرون دایر کړ. د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل استماعي غونډې ته وربللی. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. دا غونډه سبا د پنجشنبې په ورځ جوړیږي او د غونډې عنوان داسې یاد شوی: د امریکایي ځواکونو پر سر د روسیې انعام، د ټرمپ ادارې ولې غبرګون نه دی ښودلی؟ د راپور له مخې پومپیو دې غونډې ته وربلل شوی، خو په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت څه نه دي ویلي چې آیا دی به دې غونډې ته ورشي که څنګه. تمه کېږي چې په دې غونډه کې د امریکا د مخکیني ولسمشر باراک اوباما د دورې پر مهال د استخباراتي ادارې پخوانی رئیس مایکل مورل هم ګډون وکړي. تیره اونۍ نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه راپور ورکړ چې د امریکا استخباراتي چارواکي څو میاشتې مخکې دې نتیجې ته رسیدلي وو چې د روسیې نظامی استخباراتي ادارې یوې څانګې طالبانو ته پیسې ورکړې وې چې په افغانستان کې امریکایي او د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې ده ته د روسیې د تهدید په اړه نه ویل شوي ځکه استخبارات کار نه و. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ویلي په خپلو جګړو کې له هیڅ استخباراتي ادارې څخه مرسته نه ده غوښتې. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ویان دمیتری پیسکوف ویلي د امریکایانو په نښه کېدو لپاره له طالبانو سره د روسیې د استخباراتو د مرستو په اړه ادعاوې سمې نه دي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرون د سیشمې پورس پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل له شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو اوکیانوسی او یا سمندری اوبو سره وصل شي. دا خبره د ایران دولتي رسنۍ ایرنا راپور کړي. ایرنا خبری اژانس د هیواد د ښار جوړونې د وزیر محمد اسلامي له قوله ویلي دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان ترمنځ درې اړخیزه موافقه پیاوړې کوي. راپور وایي د ریل دا پټلۍ به په ایران کې دننه د ریل په شبکه کې یو تحول رامنځته کړي او له افغانستان سره به د توکو او خدماتو د مبادلې په برخه کې مهم رول ولوبوي. روسیه لږ تر لږه اته خبریالان توقیف کړي چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کاوه. دا کسان په موسکو کې نیول شوي چې د ایوان سفرونوف د توقیف پر ضد یې اعتراض کړی و. ایوان سفرونوف د روسیې د دولتي فضایي ادارې د رئیس د سلاحکار په توګه دنده درلوده. د دې ادارې په اعلامیه کې راغلي سفرونوف د سې شنبې په ورځ بندي شو، خو پر ده تورونه د ده له دندې سره تړاو نه لري. د راپور له مخې دی د دوو میاشتو لپاره نیول شوی او ورباندې د ناټو غړي هیوادونو حکومتونو ته د نظامي محرم او معلوماتو ورکولو تور دی. محکمې دی د سپتمبر تر شپږمې په زندان محکوم کړی. بیا هم له روسیې. په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیې تاریخ پوه د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي. پر د تور دی چې خپله لوري په جنسي توګه ځورولې دی او ملاتړ یې دا تورونه ردوي. څارنوالانو په موسکو کې د کاریلیا څانګې د بشري حقونو د یاد 23 کلن مدافع د محاکمې په وروستي پړاو کې د سې شنبې په ورځ ګډون وکړ. د دیمیتری ملاتړي وایي پر ده دا تورونه ځکه لګول شوي چې ده د تاریخ داسې اړخ څېړلی چې د شوروي اتحاد هغه ستروالی چې کرملین یې ښیي تر سیوري لاندې راولي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، د دې هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 په ټول هیواد کې ګرزبندیز عملي شي. ووچیچ د سې شنبې په ورځ وویل پلازمینه بلګراد کې وضعیت بحراني دی او په 3.1 میلیون نفوس لرونکي د ښار کې شاوخوا ټول روغتونونه له ناروغانو ډک شوي دي. لسبا تر 15,000 د زیاتو کسانو په ګډون غونډې منع شوي که په سر خلاصو یوي یا پټو ځایونو کې. د جمعې له ورځې به ګرزبندیز تطبیقوو. دا ممنوعیت به د جولای په 14 چې دوشنبه کېږي اوچت شي او بیا به وګورو چې وروسته څه وکړو. ګرزبندیز به د درې ورځو لپاره وي. د جون په 1 نیټه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات وشول چې ووچیچ پکې اکثریت وګټل. چارواکي وایي د مارچ 16 راهیسې په سربیا کې د کووید 19 په نتیجه کې 310 کسان مړه شوي او 14,019 کسان په دې ناروغي اخته دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 10 چټه شل. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 19. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 10 چټه 20. کندهار کې اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9 چټه 20. او جلال آباد اسمان زای وریځ د تودوخې لوړه درجه 21 چټه 20.
خبرونه مو واوریدل. ورپسې مو د هوا حالاتو په اړه وړاندوینه واوریده. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اورئ چې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون په ویډیو کانفرنس کې په طالبانو غږ وکړ چې تاوتریخوالی کم کړي او بشر دوستانه اوربند ته غاړه کېږدي. خو ځینې شنونکي له هغې ډلې بل روجیو د پاکستان په نیت شک ښکاره کوي.
پاکستان پرټیکولرلی سپورټس د طالبان.
د ویل چې پاکستان لا هم ځانګړي توګه له طالبانو ملاتړ کوي. په دغه پروګرام کې دا هم اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو په لاتین امریکا او د امریکا متحده ایالاتونو په ځینو برخو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د اندېښنې وړ زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
خسته کونه کار دی که تو کولی شي د لاس د پونه سره، خو ذهنن ډیر نارامه، خصوصا د روژې ماشین د شپې خوب لري، د ورځې مرام نه لري، مجبوری چې کار وکړي او د ماشین غږ ته مغزو در ورسیږي.
بیا مو هم سهار بخیر. نن چهارشنبه ده، د 1999 کال د چنګاخ اتلسما د 2006 کال د جولای اتمه. رازو لمړی مطلب ته، چین او پاکستان په افغانستان کې بشر دوستانه اوربند او د تاوتریخوالي کمښت غواړي. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو پرون د سولې په بهیر کې د افغانانو په مشرتابه او مالکیت د افغان حکومت د ملاتړ په برخه کې پر خپلو همکاریو ټینګار وکړ. دوی د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د خبرو په دریم بحث کې ګډون وکړ. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې پکې د مهمو شنونکو خبرې هم راخیستل شوې دي.
د خبرو په دریم پړاو کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو د سه شنبه په ورځ ګډون کړی و چې د اعلامیې په خپرولو سره پای ته ورسید. په دې اعلامیه کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون خپره کړه، راغلي چین او پاکستان په افغانستان کې د بشر دوستۍ په خاطر د اوربند او تاوتریخوالي کمولو غوښتنه وکړه. د اعلامیې پر اساس پاکستان او چین له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د پیاوړي ساتلو په برخه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر پر ملاتړ ټینګار وکړ. بیل روجیو په واشنگتن ډی سي کې د ډیموکراسیو د دفاع بنسټ لوړ پوړی څېړونکی دی. د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته داسې وویل، پاکستان په ځانګړې توګه تر ننه پورې د طالبانو ملاتړ کړی. طالبان د پاکستاني دولت لاسپوڅي دي او دا هیواد د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ ځکه کوي چې دا موافقه د طالبانو په ګټه ده. طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه حاضرېږي، بلکې له داسې پلاوي سره خبرې کول غواړي چې له افغان چارواکو جوړ وي. او طالبان به له اوسني افغان حکومت سره واک شریک نه کړي او نه به د افغانستان د اساسي قانون درناوی وکړي.
Will not share power with the current Afghan government, nor will it respect the constitution.
د افغانستان، پاکستان او چین د ګډ اعلامیه لمخه اسلام آباد او بیجینګ پر چټکو بین الافغانی خبرو او 19 کلونو لاستراولونو پر ساتلو ټینګار کړی دی. انتخابات، د بیان ازادي، د رسنیو ازادي، د شذو حقونو هغه لوی لاستراولن یادې چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونو په همکاري په افغانستان کې ترلاسه شوی. د افغانستان، پاکستان او چین په ګډه اعلامیه کې راغلي چې د تروریزم د مخنیوي لپاره درې واړو هیوادونو ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه باید د شرایطو په نظر کې نیولو سره په منظمه او مسؤلانه توګه له افغانستانه ووځي. چین او پاکستان په افغانستان کې څه غواړي؟ د هغه پوښتنه ده چې په امریکا کې مو د اتلانتیک شورا له همکار عمر سمت څخه وکړه. ښاغلی سمت ازادي راډیو ته وویل،
چین او پاکستان هر دو خواهان فکر میکنم
دی وای فکر کوم چې چین او پاکستان دواړه په افغانستان کې د جګړې پای او پراتلونکو کې د دې هیواد په نوې اداره کې د طالبانو حضور غواړي او غواړي په افغانستان کې له خپل ګټو سره سم په دې هیواد کې خپل پروګرامونه پر مخ یوسي. د چین ګټې تر ډیره اقتصادي او له تروریزم سره تړاو لري. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې غواړي په افغانستان کې نفوذ ولري،
دارای نفوذ باشه.
د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون په راپور کې چې په جون میاشت کې خپور سو، راغلي چې چین، طالبان او افغان حکومت دواړه په هڅو کې شاملوي چې هدف یې په سیمه کې ثبات رامنځته کول دی. د پینټاګون د راپور له مخې د چین دا اقدام له دې هېواده د باندې د چین پرسونل او پانګونه خوندي کوي او خپلې لویدیځې پولې له اویغور جنګیالیو په امان کوي. په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هدف د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې ملاتړ کړی دی. طالبانو د فبروري میاشتې په 9 نیټه له امریکا سره د موافقه لیک تر لاسلیک وروسته پر امریکایي ځواکونو حملې ودرولې، خو پر افغان امنیتي ځواکونو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې واشنگتن په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر له 12,000 څخه 8,600 ته پر کمولو توافق کړی دی. که د موافقې ټول اړخونه عملي سي، د 2021 کال تر نیمایي پورې به ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي. خو د طالبانو د 5,000 زندانیانو په بدل کې د افغان حکومت د 1,000 زندانیانو رخوشي کولو، د تاوتریخوالي کمولو او بین الافغاني خبرو پیل د نړیوالو ځواکونو تر وتلو مخکې نور شرطونه دي چې تر اوسه په بشپړه توګه نه دي عملي سوي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
تمه ده چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې اجتماعي غونډې ته د پنځشنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي. د دې غونډې عنوان دی د امریکایي سرتیرو په سر د روسیې انعامونه ولې ادارې ځواب نه دی ورکړی. د هیلت ورځپاڼې لیکي تمه ده چې د اوباما د ادارې په وخت د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې له سرپرست مایکل موریل څخه هم په دې غونډه کې پوښتنې وشي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ ورځپاڼو تیره میاشت ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د دې مسلې په اړه راپورونه بې اهمیته بللي دي چې روسانو طالبانو ته په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو په سر انعامونه ورکول. هیل ورځپاڼې د متحد ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د تیرې اونۍ خبرې هم راخیستې دي چې په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل په افغانستان کې د روسیې مداخله د متحد ایالتونو لپاره نوې خبره نه ده، خو دا موضوع چې اوس راپورونه پرې خپاره شوي دي جدي تعقیبوو. پر همدې موضوع ګارډین هم لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د روسانو دې هڅې ته چې په افغانستان کې امریکایي سرتیري ووژني ولسمشر ډونالډ ټرمپ سم ځواب نه دی ورکړی. ورځپاڼه تور پورې کوي چې ښاغلی ټرمپ په دې برخه کې خپله دنده سمه نه ده ترسره کړې. ګارډین لیکي یو شمېر راپورونه څرګندوي چې د ټرمپ اداره او پخپله ولسمشر د 2019 کال په لومړیو کې خبر شول چې روسیه طالبانو ته انعامونه ورکوي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان ووژني. ورځپاڼه لیکي د راپورونو له مخې متحد ایالتونه داسې شواهد لري چې د یوه بانک له هغه حسابه چې د روسیې پوځي استخبارات یې کنټرولوي هغه حساب ته پیسې استول شوي دي چې له طالبانو سره ارتباط لري، چې شایي منځګړي پر طالبانو د دې نقدو پیسو د ویشلو چارې ترسره کړي وي. ګارډین لیکي له لږ تر لږه څو میاشتې راهیسې له دې معلوماتو د ټرمپ اداره خبره شوې ده او هیڅ داسې نقشه نه لیدل کېږي چې ولسمشر دې د روسیې د ځپلو لپاره څه کړي وي. ګارډین بیا لیکي کله چې د 2020 کال په فبروري کې ټرمپ ته استخباراتي معلومات وړاندې شول، تر هغه وروسته د څو ځله د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي، د هغه ستاینه یې ښکاره کړې ده او روسیې ته یې بلنه ورکړې ده چې د نړۍ د اوس سترو صنعتي هیوادو یا جیوه هیوادو له ډلې سره چې ډیموکرات دي یو ځای شي. په ورته وخت کې ګارډین لیکي ولسمشر ټرمپ پرته له دې چې له خپلو متحدانو سره مشوره وکړي اعلان وکړ چې په زرګونو پوځیان له جرمني باسي. د ورځپاڼې په باور دا اعلان د روسیې ولسمشر ته یو سوغات و. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو په سر طالبانو ته د روسیې د انعامونو راپور هم روسیې رد کړی او هم طالبانو، او د جولای په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په ټویټر کې ولیکل چې د روسیې د انعامونو مسله رښتیا نه ده، دا یوازې د دې لپاره راپورته شوې ده چې دی او جمهور غوښتونکی ګوند وځپي.
ازادي رادیو تا غوښتل په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. د افغانستان د سولې بهیر ولې زندیدلای ده؟ تمه و چې لنن نه نګدی څلور میاشتې مخکې بین الافغاني خبري پیل شوې وای خو نه دي شوې. د زندانیانو تبادله خند به کړه، کورونا وایروس تونځي پیدا کړي، کنور علت نشته. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په دغه راپور کې.
افغانستان لشت تر لشت له دوه چي سندو سره مخامخ دی. هر لور ته د کورونا وایروس خپرېدل او جګړه چې انجام یې نه تر سترګو کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر په روسیو کې وویل چې هر کال د شخړو له امله په افغانستان کې تر 1000 پورې ملکیان وژل کیږي یا ټپیان کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر تر 3000 اوښتی دی او تلفات یې هم 900 ته نږدې شوي دي، خو د روغتیایي چارو یو شمېر متخصصان دا شمېرې تر دې ډېرې زیاتې اټکلوي. پښتنه داده چې د کورونا وایروس تخپرېدو له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د کابل د یو شخصي پوهنتون استاد علي امیری په دې اړه وایي
همګيري بیماری کووید 19 از جهات مختلف
لور د لور د کورونا وایروس پراختیا شي د سولې بهیر له خند سره مخامخ کړي. تر اوسه هم داسې شوي دي. د چارواکو او د مرکزي پلاوي له غړو مو 2-3 ځله داسې اورېدلې دي چې دا ناروغي د سولې د لارې خند ګڼي. هیڅ دلیل نه تر سترګو کیږي چې د کورونا وایروس د سولې د خبرو د ګړندی توپ سبب شي. د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې غړی علي یاور عادلی له امیری سره ورته نظر لري.
فکر نمی کنم که شیوع کرونا در افغانستان باعث تسریع روند
فکر نکنم چې د کرونا وایروس خپرېدل د سولې بهیر ګړندی کړي. څو علت دي. لومړی دا چې یو لوري هم د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې متحده ایالتونو او څو نورو هیوادونو د بشر دوستانه اورګان غوښتنه نه ده منلی. دوم دلیل دا دی کله چې د هیوادونو له لوري د زندانیانو د تبادلې خبره د کرونا وایروس له امله وشوه، نه دولت او نه هم طالبانو دې ته مثبت ځواب ورکړ. د عادلی په باور دولت د کرونا ویروس خبرېدو لکبل حساس زمان نه دی درکړی چې سیاسي اختلافات حل کړي وای. د زیاتوی د وړو خبرو لپاره د شاغل یو غنی او عبد الله ترمنځ د سیاسي روغې جوړې وروسته هم کابینه لا بشپړه شوې نه ده او د مصالحې عالي شورا له خپل تشکیلات نه دی پوره کړي. په لندن کې د نړیوال امنیت او له ترهګرو سره د مبارزې د برخې کارپوه عارف سحر ازادي راډیو ته وویل دی ډېر ډاډه نه دی چې د کرونا ویروس له پراختیا سره به د سولې بهیر ګړندی شي. د ده په باور د سیاسي او امنیتي ډګرونو د پیچلتیا اغېز تر کرونا ویروس د سولې پر بهیر زیات دی.
سردرگمی خیلی پیچیده و عمیق در واشنگتن، عدم همکاری بین شورای
په واشنگتن کې پیچلې او ژور ورک حالت، د مصالحې د عالی شورا او حکومت نه همکاري او له لوجستیک پلوه کرونا ویروس هغه غونډې چې د افغانستان د سولې د بهیر د پرمختګ لپاره ضروري دي ځنډولې دي او شای د حکومت د مرکزي پلاوي د طالبانو د استازیو د سیمې د حکومتونو او له سیمې ورهاخوا د نورو زی دخلو هیوادونو د غړیو سفرونه له تخنیکي ستونزو سره مخامخ کړي چې دا په خپله د دې بهیر د ورو کېدو سبب کیږي. بل لور ته د ستونزو سربیره هیله هم شته. عارف سحر په دې اړه وایي
طی هفته های اخیر طالبان
په وروستیو اونیو کې طالبانو په یو شمېر سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړه چې له هغو روسنیزو او روغتیایي بنسټونو سره چې د افغانستان حکومت او نړیواله ټولنه د هغوی ملاتړ کوي همکاري وشي چې د کرونا ویروس مخنیوی وکړي. طالبانو خلکو ته اجازه ورکړه چې ورشي د کووېډ 19 معاینه وکړي. بل لور ته د لومړي ځل لپاره طالبانو روان کال خپل پسرلنی عملیات نه دي پیل کړي چې دا هم د خوشبینۍ سبب شوی دی چې نور هم دې ته زمینه ورسره برابر شي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ یو ډول د باور د رامنځته کېدو پیلامه شي. طالبانو که څه هم پسرلنی عملیات رسمن سشکل نه دي اعلان کړي خو د افغان چارواکو په وینا له امریکایانو سره د دوی د سولې تر تړون راوروسته د نظامیانو او ملکیانو پر ضد د طالبانو د شخړو کچه نه ده راټیټه شوې. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش له کرونا سره د مبارزې لپاره په ټوله نړۍ کې د اوربند غوښتنه کړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم په وروستیو میاشتو کې څو ځله پر اوربند ټینګار وکړ خو طالبانو یوازې د کوچني اختر په ورځو کې اوربند ته غاړه کېښوده. د قطر په پلازمینه دوحه کې د فبروري د 9 نیټې د سولې د تړون له مخې افغان حکومت باید د طالبانو تر 15,000 پورې زندانیان خوشي کړي او طالبان تر 1,000 پورې د حکومت بندیان آزاد کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو په لاتین امریکا او متحده ایالاتونو کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د اندېښنې وړ زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی. د دغه سازمان سیمه ییزې مشرې کاري ساعتینی پرون وویل د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید ټوله انرژي مصرف شي. په برازیل کې چې د نړۍ له تر ټولو زیانمن شویو هیوادونو یو دی، ولسمشر یې په کرونا ویروس اخته دی. د ملالۍ بشیر راپور د برازیل د ولسمشر ژایر بولسنارو په غږ پیلېږي.
هغه سړی چې کووېډ 19 یې وړه ناروغي ګڼلې وه، د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو د سې شنبې په ورځ په داسې حال کې چې تبه یې وه په یوه تلویزیوني وینا کې تایید کړه چې په کرونا ویروس اخته سوی دی. دی وایي معاینات مثبت وو. د یکشنبې ورځ مې په ناوړه احساس سره پیل سوه او د دوشنبې پر مهال مې وضعیت نور هم خراب سو. 38 درجې تبه لرم او د ستړیا او درد احساس کوم. بولسونارو په تکراري توګه پرته له ماسک اغوستلو په عام محضر کې څرګندېده او د اصولو پر خلاف یې له نورو خلکو سره واټن په نظر کې نه نیوه. برازیل هغه لاتین امریکایي هیواد دی چې په نړۍ کې له تر ټولو زیاتو زیانمنو سویو هیوادونو دی. په دې هیواد کې 1,600,000 کسان په کرونا ویروس اخته سوي دي چې پکښې 15,000 یې مړه سوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په لاتین امریکا کې د کرونا ویروس مخ پر زیاتېدونکو ناروغانو شمیر د اندېښنې وړ بللی او د سیمه ییزې برخې رئیس کاریسا اتینی په لاتین امریکا او متحده ایالاتو په ځینو سیمو کې د کرونا ویروس د خپرېدو خبرداری ورکړی دی. دې پرون په یوه ویډیویي خبري غونډه کې وویل چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره باید له ټولې انرژۍ کار واخیستل سي. د اتینی په وینا په امریکا کې د 5,000,000 او 9,00,000 کرونا ویروس له مواردو څخه نیمه یې په لاتین امریکا یا کاریبین سیمه کې دي. دی وویل د متحده ایالاتو ایالتونو په ځینو برخو کې هم د دې ویروس نوي پیښې ثبت شوي دي. د کالیفورنیا، ټکساس او فلوریدا په ګډون په یو شمیر ایالتونو کې چارواکي اړ شوي چې د کسب او کار پرانیسته وځنډوي او په بشپړه توګه یې وتړي. د کورونا ویروس تر ټولو زیات موارد په متحده ایالتونو کې ثبت شوي دي. د رسمي ارقامو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې تر 2,900,000 زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي او تر 1,10,000 زیات مړه شوي دي.
خبرونو لنډیز تمه د افغانستان سبا د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع د پیاوړتیا په نوم د ویډیو کانفرنس کوربه وي. په دې کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر تر څنګ د ناټو، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو ګډون کوي. د امریکا د استازي جرګې د بهرنیو چارو کمیټې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپلې غونډې ته ورغوښتی. د راپور له مخې له مایک پومپیو غوښتل شوی چې ووایي د ټرمپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون وښود چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي. ایران د زاهدان او چابهار ترمنځ د ریل پټلۍ جوړولو کار پرونسه شنبه پیل کړ چې چابهار د ایران د ریل شبکې سره وصل شي او په نتیجه کې افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونه له آزادو سمندري اوبو سره وصل شي. روسیې لږ تر لږه اته خبر اعلان نیولی چې د ملي خیانت په تورې د خپل همکار ایوان سفرونوف د نیول کېدو پر وړاندې لاریون کوو. په روسیه کې څارنوالانو له محکمې غوښتي چې روسیه تاریخ پوه او د بشري حقونو مدافع یوری دیمیتری په 15 کاله بند محکوم کړي پر د تور دی چې خپله لورې په جنسي توګه ځورولې خو د ملاتړي دغه تورونه ردوي. او وروسته له هغه چې په سربیا کې د کووید 19 د ناروغانو مړینې زیاتې شوې، دغه هیواد ولسمشر الکساندر ووچیچ اعلان وکړ چې د جولای 19 به په ټول هیواد کې ګرځبندیز عملي شي. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ.
د ژوند رنگونه زمانه محمد نه